السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې اوري چې افغانستان، پاکستان او چین د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم درېمه غونډه نن په کابل کې ترسره کړه. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې په امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو هر اړخیز بحث شوی دی. دا مدثر موضوع ده، نور مهم مسایل هم لرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي. په کابل کې نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم کانفرنس کې پر امنیتي همکاریو خبرې وشوې. په پکتیا کې دوه سرتیري وژل شوي او درې ټپیان دي. د ایټالیا ساینس پوهان په الپ غرونو کې د ګلابي رنګه کنګلونو د مرموزې پدیدې په اړه په څېړنه بوخت دي. په کابل کې نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم کانفرنس کې پر امنیتي همکاریو خبرې وشوې. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د غونډې کې د درې وړ هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي معینانو پر سیاسي او اقتصادي مسایلو هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په کابل کې رسنیو ته وویل
در مورد تطبیق
درې وړه هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو د تفاهم لیک د هر اړخیز تطبیق په اړه خبرې وشوې. دغه سند په 2013 میلادي کال کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا لاسلیک شوی و. نن ګډونوالو ټینګار وکړ چې د دوه اړخیز او درې اړخیز مجلس په چوکاټ کې د ترهګرۍ او تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره جدي او اساسي اقدامات وشي.
کابل پرونه هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې او نړیوال اجماع د پیاوړتیا کانفرنس کوربه و. په هغه کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پایل پر امکان، د بندیانو پر خلاصون، د تاوتریخوالي پر کمولو او د اوربند پر ټینګېدو خبرې وسوې. د سولې ولسی حرکت وی غواړي چې د پلازمینې کابل په ګډون په شلو ولایتونو کې د روانو ناامنیو پر خلاف ولسی غونډې او لاریونونه وکړي. دغه حرکت غړي وایي که څه هم په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوې چې له مخې طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې ده، خو په افغانستان کې د ناامنیو لړۍ لا هم روانه ده. دا حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا غونډې او لاریونونه سر له سبا نور جنگ د څه لپاره په نوم پیلوي.
د قطر له موافقې سره سره بیا هم بریدونه روان دي، تاوتریخوالی دی، بیا هم په جنگ کې موږ وژل کیږو، بیا هم په جنگ کې افغان ټکر ټکر کیږي، زموږ مسجدونه، روغتونونه او زموږ جنازې په نشه کیږي، لا هم د جګړې په منځ کې عسکر او طالبان وژل کیږي، لا هم په ځمکنیو ماینونو ملکیان وژل کیږي، لا هم دلته موږ در بدره یو، لا هم دلته موږ پر سر لوبې روان دي، لا هم په دغه بریدونو کې موږ وژل کیږو، یوازې یوازې قرباني موږ ورکوو.
دغه حرکت شاوخوا دوه کاله مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر یوې بمې حملې وروسته پیل سو. ښاغلی وطن دوست وایي چې دوی به د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې ساتي. د پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ کې نن د ماینونو دوه چاودنو د ملي اردو دوه سرتیري وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویان ایمل مومند ازادي راډیو ته د دغو پیښو په اړه وویل.
یو چاودنه کښې خو صرف یو کس ټپي دی، رینجر باندې شوې ده، دغه چې شوې ترکانیو کښې شوې ده، او دغه بله چې کومه ده دغه کښې په تعصب سره چې دوه کسه پکې شهیدان دي او دوه کسه زخمیان دي.
په سیمې کې یوې امنیتي سرچینې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو دوو پیښو کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل شوي او یو ټپي سوی دی. که څه هم د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې دغه ماینونه وسلولو طالبانو ځای پر ځای کړي وو، خو وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی پرون په پلازمینه بغداد کې له خپل کور د باندې وژل شوی دی. نوموړي ته تر دې مخکې د هغو ملیشاو لخوا اخترونه ورکول سوي وو چې ایران یې ملاتړ کوي. پر موټر سایکل سپرو وسلولو پر 30 کلن حشم الهاشمي تر ډزو وروسته له ساحې تښتېدلی دي. حشم الهاشمي په عراق کې پر داعش یا اسلامي دولت ډلې، القاعده او نور افراطي ډلو له پېژندل سویو منتقدانو ګڼل کېدی. دی وخت ناوخت پر ټلویزیونونو راڅرګندېدی. دغه شنونکي په وروستیو کې د هغو ملیشاو چې ایران ملاتړ کوي د ځواک پر ضد او د عراق په سیاسي مشرتابه کې د ادارې فساد پر ضد هم خبرې کړې وې. تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د متحدو ایالاتونو د انتانی ناروغیو د کنټرول مسؤول چارواکی انتونی فاوچي وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله راغلی حالات په رښتیا ښه نه دی. په اصل کې دا چې په امریکا کې د مثبت پیښو په روغتونونو کې د ناروغو د بستر د ناروغانو د بستر کې دوه شمیرې په چټکۍ په زیاتېدو دي. شغلی پاو چې پرون وویل چې د کووید 19 په اوبا په لومړۍ څپه کې تر زنګنو پورې امریکا ډوبه سوې ده، ځکه د نوموړي په وینا حکومت اروپایي او ځینو آسیایي هیوادونو برعکس د اوبا د کنټرول لپاره هیڅ اقدام ونه کړ او اقتصادي کاروبار ته ډېر ژر د پیل اجازه ورکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ کورونا کم اهمیت بللې او حتی په داسې حال کې چې تمه ده سبا په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 3 میلیونو ته ورسیږي، اقتصادي فعالیت ته اجازه ورکړې ده. دې ناروغۍ په امریکا کې تر دې دمه له 1,50,000 زیات کسان مړه کړي دي. او د ایټالیا ساینس پوهان پال په غرونو کې د ګلابي رنګه کنګلونو د مرموزي پدیدې په اړه په څېړنه بوخت دي. په کنګلونو کې دا ګلابي رنګ د هغه الجی نښه ده چې د اقلیمي بدلون جریان چټکوي. د ایټالیا د تحقیقات ملي شورا یو غړي بیا جو دی ماریو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، هغه ګلابي رنګ واوره چې د الپ د یخچالي قشر پر ځینو برخو ښکار احتمالا په ګرینلند کې له موجوده الجیګانو سره له الجیګانو څخه سرچینه اخلي. الجی د ګرینلند په اصطلاح په تاریخ سیمه کې ستا هغه ځای چې کنګلونه دی ویل کېدو په حال کې دي. په معمول ډول کنګلونه د لمر وړانګې 80% بیرته ځمکه ته مناسبي، خو داسې ښکاري چې الجی د کنګل سطح تیار کوي چې له دې سره حرارت جذبوي او کنګلونه ژر ویل کېږي. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنز په کابل کې یو درې اړخیزه غونډه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي مرستیالانو ګډون وکړ او د افغانستان د سولې او ثبات په مسله باندې خبرې وکړلې. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون وایي
دې هوادونو رول ځکه ډېر مهم ده چې دوی د سولې مهم لوبغاړي د افغان سولې په پروسه کې ډېر دخیل دي، خصوصا پاکستان.
په دغه پروګرام کې وړاندې اورې د افغانستان حکومت امر کړی دی چې په ټولو ولایتونو کې د یو مرستیال والی وټاکل شي، البته د ښځو له ډلې. خو د ښځو او د بشري حقونو فعالان او همدارنګه په دې ټینګار کوي چې ښځو ته باید له دې هم ډیر زیات سهم قایل شي. له دې ډلې په ناروې کې پخوانی افغان سفیره شکریا بارکزی وایي
دا به خې اتحادیه قلب کابینه کې په ولایتونو کې هر هغه رسمي دولتي چوکاټ کې چې د افغانستان دولت واک او اختیار دی او مخصوصا د ولسمشر هدیه قلب دیش په سل کې خزي وسی.
نور مهم مسائل هم لرو، د امریکا د رواني وزي په اړه هم چې په کرونا وایروس سخت خلک ځپلي دي تاسو ته ورستي جزئیات راوړو. رازو لومړی مطلب ته، افغانستان، پاکستان او چین د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم دریم غونډه نن په کابل کې وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې په امنیتی، سیاسي او اقتصادي همکاري او هر اړخیز بحث وشو. په دې اړه امید ظهیر مال رپورت لري.
افغانستان، پاکستان او چین د خپل ستراتیژیکو اړیکو د پیاوړتیا اړوند دریم غونډه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه د ستراتیژیک ډیالوګ تر نوم لاندې نن د سه‌شنبه په ورځ له غرمې وړاندې پیل شو چې پکې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو معینانو ګډون کړو. امنیتی، سیاسي او اقتصادي همکاري او د دې همکاریو پیاوړتیا او پراختیا د غونډې اصلي اجنډا بلل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند ګران هیواد نن د سه‌شنبه په ورځ رسنیو ته وویل په دې ویډیوي کانفرنس کې درې واړو هیوادونو د خپل منځي همکاریو د پیاوړتیا سربیره له ترهګرۍ سره پر مبارزې، د افغانستان پر سوله، بین الافغاني مذاکراتو او د بندیانو په خلاصون هم بحث کړی دی.
هر دوک شو په پاکستان و چین از
دوارو هیوادونو پاکستان او چین د بین الافغانی خبرو د پایل لپاره د طالب زندانیانو لخلاصون هرکلی وکړ او له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې هر څه ژر تاوتریخوالی راکم او د بین الافغانی خبرو د پایل لپاره زمینه برابره کړي.
سطح خشونتها را و هر چه عاجل کاهش داده و زمینه آغاز مذاکرات بین الافغانی را به کمترین وقت مساعد سازند.
افغانستان روانه اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرنسونه لري چې له دې ډلې یو یې پرون د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا کانفرنس تر عنوان لاندې پای ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې د ګاونډیو او سیمې شل هیوادونو او دوه سازمانونو ګډون کړی و. ګران هیواد زیاته کړه په دې کانفرنس کې ګډون کوونکو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي شدت وغنده او د کموالي غوښتنه یې وکړه. ارګهام په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي ولسمشر په پرونی کانفرنس کې ویلي که طالبان جګړې ته دوام ورکړي د سولې پروسه بل جدي خندونو سره مخ شي. په ورته وخت کې د نړیوال وړیکو یو شمیر کارپوهان لسولې وروسته د افغانستان وضعیت او په دې برخه کې د سیمې هیوادونو د ښکېلتیا موضوع ته په اشاره دا ډول غونډې مهمې بولي. د نړیوال وړیکو کارپو عبداللطیف آرش ازادي راډیو ته وویل پاکستان له اقتصادي اړخه پر چین ډیر متکی دی او په افغانستان کې خپلو اقتصادي موخو ته د رسیدو او په دې هیواد کې د ثبات لپاره پر پاکستان مثبت فشار واردولی شي.
افغانستان لپاره مهم دي که چین تر د سیمه ستر قدرتونه چین، ایران، روسیا او پاکستان زموږ په روان کې په موږ ډېر تاثیر لري. که صادقانه تلاش وکړي دغه تلاشونه کولی شي چې د سولې په پروسه کې مهمیت او مفید واقع شي.
افغانستان له دې وړاندې هم له چین او پاکستان سره د ستراتیژیک ډیالوګ تر نوم لاندې دوه کانفرنسونه دایر کړي دي. خو دریم یې داسې مهال کېږي چې روانه اونۍ افغانستان له دې پرته د سولې لپاره د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا د دوه کانفرنسونو کوربه دی. افغانستان به همدا ډول د پنځشنبې په ورځ د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا تر نوم لاندې د یو بل کانفرنس کوربه وي چې پکې به د ناټو سازمان، ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او امریکا هم ګډون وکړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو د خبريال راپور مو واورید. شنن په کابل کې درې اړخیزه غونډه وشوه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالانو په مشري او ګډون باندې د افغانستان د سولې او ثبات په مسلې همدارنګه په اقتصادي مسله باندې خبرې وشولې. په همدې مورد مو د سیاسي چارو لشنون کې ښاغلي نظیم سمون سره مخکې مرکه کړې او سی بیا تاسو ته خبرو.
دې هوادونو رول ځکه ډېر مهم دی چې دوی د سولې مهم لوبغاړي دي. د افغان سولې په پروسه کې ډېر دخیل دي، خصوصا پاکستان. مونږ پاکستان سره یو خو مسله دا ده چې څنګه کولای شي هلته په بین افغاني خبرو کې تسهیل وکړي. طالب مشان د افغان حکومت سره خبرو ته کې نوی او بل مهم د سولې وروسته مهم پړاو چې دغه دا ده چې بیا څنګه مونږ یو دایمي ثبات ته رسیږو. داسې یو ثبات چې بیا د پاکستان خاوره د افغانستان پر وړاندې ونه کارول شي، ځکه دا یو ډېره بده ترخه تجربه ده چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد کارول کېږي. اولته که وګورو دا څو جګړې چې دي، یعنی د افغانستان د خاورې چې بهر طرحه او تنظیم شوې دي، په دې کې د پاکستان لوی نقش و. نو دغه دوه برخو کې د پاکستان سره کار کول پکار دی. یو دا چې خپل بین افغاني خبرو کې دوی نقش څه ده او څومره مرسته کولی شي، بل دا چې تر سولې وروسته پاکستان باید له افغانستان سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې په راتلونکي کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منطقې ثبات تامین کړي.
بله، مننه.
بل چین ده
او مهرباني د چین په اړه هم وایي، بیا به زه بله پوښتنه مطرح کړم.
صحیح، بل چین مسله ده. چین له موږ سره تر سولې وروسته د اقتصادي برخه کې چې څنګه د چین د هغه پوتنشل ظرفیت نه په افغانستان کې استفاده کول شو ډیر مهم ده. او پر دې سربیره چین هم له طالبان سره ښې اړیکې لري، ځکه چې تیر کال د طالبانو رهبری یو پلاوی چین ته سفر کړی و او دوی له چین له طالبان سره مستقیم ارتباطي کانالونه هم لري. او ډیر کله هم د افغانستان غوښتنه هم دا وه چې چین باید په دې پروسه کې داخل وي تر څو خپل نفوذ او خپل تاثیر نه په استفادې او کولی شي چې بین افغانی خبرو کې موثر تمام شي.
بله، مننه ښاغلی سمون. زه غواړم وپوښتم چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، دغه دوی وادونه طالبان سره اړیکې لري، لغې جملې پاکستان او چین. پاکستان سره دغه رابطه ډیره زیاته ښکاره شوې ده او چارواکو هم تاکید پکړی دی. څه فکر کوئ د کابل لپاره د دغسې بحث مودریټ کول مخته وړل څومره مهمه دي، او دغو دوو هیوادونو نه هم هغه اجماع ترلاسه کړي چې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو څخه یې لري، مثلا ازبکستان، ترکمنستان او ځینې نور هیوادونه چې ویل شوي دي په اخلاص باندې د سولې لپاره کار کوي، یا هند مثلا د افغانستان یو ملګری.
بله، یو بل بحث دا ده چې ما وخت وخته خبر اشاره ورته وکړم، اوس د افغان حکومت هڅه په دیم دي چې مونږ څنګه کولای شو کنه بین افغاني خبرو ته تر ورتګ مخکې او نتیجې ته رسیدو مخکې د طالبان سره د دغه موجوده نظام بقا تضمین کو. معنا دا چې جمهوریت څنګه مونږ د سیو جمع رامنځته کولای شو چې جمهوریت تضمین کو، ځکه اوس طالبان خو ظاهرا داسې وایي چې مونږ به یو اجنډا د بحث دی چې په راتلونکي نظام باندې سره توافق ته ورسیږو. ولې مونږ د ټول ملت او د حکومت لومړیتوب دا ده چې موجوده نظام د هیڅ سي طالب د سولې د پروسې له لارې په سیستم کې مدغم سي، نه دا چې مونږ بیا بل سیستم خواته لاړ شو بیرته بیا له سره صفر نه شروع کړو. سختار به ساتل کیږي. د دې لپاره هم سیمه ایز اجماع ډیره ضرور ده چې مونږ ټول ګاونډي هیوادونو د منطقې هیوادونو سره یو تفاهم ته ورسیږو چې دغه اوسنۍ سختار یا نظام چې دا د نونس کلو قرباني ده.
زه غواړم پوښتنه د پاکستان په رابطه باندې که تاسو خپل تحلیل را سره شریک کړئ، چې څنګه د پاکستان هغه نتیجه چې د نورو هیوادونو نه ترلاسه کړي د اجماع په برخه کې د پاکستان نه څنګه ترلاسه کولای شي افغان حکومت؟
د پاکستان نقش په دې پروسه کې ډیر واضح دی. دوی شک پرته چې ډیر زیات تاثیر لري. اته امریکایانو ته هم دوی هغه تحصیل چوکو په مذاکراتو کې دا جوته سمنګ هغه څه چې د امریکایانو سره دوی مرسته وکړه د افغان لوري توقع هم داده چې پاکستان هم په افغاني خبرو کې هم هغسې نقش ادا کړي او طالبان له دولت حکومت سره خبرو ته حاضر کی. او بل مهمه نقش د پاکستان چې هغه څه کولی شي ډیر مؤثر تمامېدی شي هغه داده چې دا اوس فعلاً مونږ یو ډیر بده مرحله کې یو چې هغه تاوتریخوالی نه ده کم شوی او بی باوري هم د همدغه تاوتریخوالی له امله ده چې طالبان باندې فشار راوړي چې تر د اعتماد جوړونې د یو ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي.
د سیاسي چارو شنونکي نظیم سمون و چې په کابل کې د نننۍ درې اړخیزې غونډې په اړه باندې چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ وشوه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ازادي رادیو ته غوښتست په دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي رادیو ټکی کام ویب پاڼه کې هم واوري. اوس راځو یو راپورت چې د افغانستان د سولې د ځنډیدلې بهیر په اړه دی. د افغانستان د سولې بهیر ولې ځنډیدلی؟ تمه وه چې له نن نږدې څلور میاشتې مخکې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو نه دي شوي. د زندانیانو تبادلې خنډ پېښ کړی، کرونا ویروس ستونزې پیدا کړي، که نور علتونه هم شته. احمد شیبر په دغو ټولو مسایلو یو مفصل راپور جوړ کړی.
افغانستان لږ تر لږه له دوو جدي ستونزو سره مخامخ دی. هر لور ته د کرونا ویروس خپرېدل او جګړه چې انجام یې نه تر سترګو کېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په وروستیو کې وویل چې هر کال د شخړو له امله په افغانستان کې تر 1000 پورې ملکیان وژل کېږي یا ټپیان کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 30000 اوښتی دی او تلفات هم 900 ته نږدې شوي دي. خو د روغتیایي چارو یو شمېر متخصصان دا شمېرې تر دې ډېرې زیاتې اټکلوي. پوښتنه دا ده چې د کرونا ویروس د خپرېدو له پراختیا سره به د سولې بهیر ګړندی شي. د کابل د یو شخصي پوهنتون استاد علي اميري په دې اړه وایي
همګيري بيماري کووید 19 از جهات مختلف
لور د لور د کورونا ویروس پراختیا شي د سوري بهیر له خند سره مخامخ کړي. تر اوسه هم همداسې شوي دي. د چارواکو او د مرکزي پلاوي له غړو مو دوه درې ځله داسې اورېدلې دي چې دا ناروغي د سوري د لارې خند ګني. هیڅ دلیل نه تر سترګو کیږي چې د کورونا ویروس د سوري د خبرو د ګړندې توپ سبب شي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي علی یاور عادلی لامیری سره ورته نظر لري.
فکر نمی کنم که شیوع کرونا در افغانستان باعث تسریع روند
فکر نکوم چې کرونا ویروس خپرېدل د سولې بهیر ګړندی کړي. څو علت دي. لومړی دا چې یو لوري هم د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې متحده ایالاتونو او څو نورو هیوادونو د بشر دوستانه اورګان غوښتنه نه ده منلی. دوهم دلیل دا دی کله چې د هیوادونو له لوري د زندانیانو د تبادلې خبره د کرونا ویروس له امله وشوه، نه دولت او نه هم طالبانو دې ته مثبت ځواب ورکړ. د عادلی په باور دولت د کرونا ویروس خپرېدو له کبله حساس زمان نه دی درک کړی، چې سیاسي اختلافات حل کړي وای. د زیاتوي د وړو خبرو لپاره د شاغل یو غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي روغې جوړې وروسته هم کابینه لا بشپړه شوې نه ده او د مصالحې عالي شورا له خپل تشکیلات نه دي پوره کړي. په لندن کې د نړیوال امنیت او له ترهګرو سره د مبارزې د برخې کارپوه عارف سحر ازادي راډیو ته وویل دی ډېر ډاډه نه دی چې د کرونا ویروس له پراختیا سره به د سولې بهیر ګړندی شي. د ده په باور د سیاسي او امنیتي ډګرونو د پیچلتیا اغېز تر کرونا ویروس د سولې پر بهیر زیات دی.
سردرگمی خیلی پیچیده و عمیق در واشنگتن، عدم همکاری بین شورای
واشنگتن که پیچلی او ژور ورک حالت د مصالحه د عالی شورا او حکومت نه همکاری او له لوجستیک په لوه کرونا ویروس هغه غونډي چې د افغانستان د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره ضروری دي ځنډولې دي او شای د حکومت د مرکزی پلاوی د طالبانو د استازو د سیمې د حکومتونو او له سیمې ورهاخوا د نورو زی دخلو هیوادونو د غړیو سفرونه له تخنیکي ستونزو سره مخامخ کړي چې دا په خپله د دې بهیر د ورو کېدو سبب کیږي. بل لور ته د ستونزو سربیره هیلې هم شته. عارف سحر په دې اړه وایي
په
وروستیو اونیو کې طالبانو په یو شمېر سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړه چې له هغو روسنیزو او روغتیایي بنسټونو سره چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د هغوی ملاتړ کوي همکاري وشي چې د کرونا ویروس مخنیوی وکړي. طالبانو خلکو ته اجازه ورکړه چې ورشي د کووید 19 معاینه وکړي. بل لور ته د لومړي ځل لپاره طالبانو روان کال خپل پسرلني عملیات نه دي پیل کړي چې دا هم د خوشبیني سبب شوی دی چې نور هم دې ته زمینه ورسره برابر شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ یو ډول د باور د رامنځته کېدو پیلامه شي. طالبانو که څه هم پسرلني عملیات رسمن سشکل نه دی اعلان کړي خو د افغان چارواکو په وینا له امریکایانو سره د دوی د سولې تر تړون را وروسته د نظامیانو او ملکیانو پر ضد د طالبانو د شخړو کچه نه ده راټیټه شوې. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش له کرونا سره د مبارزې لپاره په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم په وروستیو میاشتو کې څو ځله پر اوربند ټینګار وکړ خو طالبانو یوازې د کوچني اختر په ورځو کې اوربند ته غاړه کېښوده. د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې افغان حکومت باید د طالبانو تر 15,000 پورې زندانیان خوشي کړي او طالبان تر 0 پورې د حکومت بندیان آزاد کړي. تمه وه چې دا تبادله د مارچ تر 10 شوې وای اما وځنډېده او اوس تقریبا دواړو لوریو تر 70% کې ډېر بندیان خوشي کړي دي. خو حکومت ویلې دي چې د طالبانو یو شمېر بندیان جرمي دوسیې لري هغوی نشي خوشي کولی. د طالبانو او امریکایانو د سولې هوکړه لیک څو اونۍ مخکې تر دې لاسلیک شوی و چې کرونا په افغانستان کې خپره شي. اوس د راپورونو له مخې د افغانستان د دولت یو شمېر چارواکي له طالبانو سره د سولې د پلاوي د چینو غړیو په ګډون په کرونا ویروس اخته شوي دي. د اقتصادي او سوداګرۍ پراختیا او بېوزلۍ کمولو په چارو کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر هم تېره اونۍ کرونا ویروس وواشه. څو اونۍ مخکې د کرونا ویروس له کبله د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د مړینې راپورونه خپاره شول خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. اوس هم طالبان او هم د افغان حکومت چارواکي له یوه دښمن سره چې کرونا ویروس ته مخامخ دي ګڼډ څېړونکي په دې باور دي چې دواړه لوري باید له شخړو لاس واخلي څو له دې ویروس سره د مبارزې لپاره اغېزمنې هڅې وشي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره علاقه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم ورزو د فیروزی عزیزی راپور ته دا چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې ده چې په ولایتونو کې به یو یو ښځه هم د مرستیال والی په توګه باندې له دې وروسته ګمارل کیږي. په دې اړه باندې راپور ته غوږ شئ او دا هم اوری چې ښځینه فعالانې په حکومت او لوړ پوړو څوکیو کې د ډېر سهم غوښتونکي دي.
د دغه وزارت ویاندی رویا د درس د سیشمې پورز ازادي رادیو ته وویل لدی ورسته په هر ولایت کې د والی د یو ماون باست د خزینو لپاره قید وی
ماونین ولایت کې تو ماون کین مشه حداقل یک ماون
په هر ولایت کې چې د والد و مرستیالان ګمارل کیږي باید یو مرستیالې هم خزینه وي چې دا به یوازې د خزو لپاره ځانګړي وي او هیڅ نارینه نشي کولای پر ځای ځان کاندید کړي موږ دا تر هدا د دې لپاره نه د جوړ کړی چې ګواکې د والد په بست کې خزي و نشي کړای و ګمارل شي هغه یو آزاد بست دی او خزي کولای شي هغه بست کې هم رقابت وکړي خو د خزینه مرستیالانو بست کې به یوازې خزي له یو بل سره سیالي کوي او ګمارل کیږي به
میرمن دادرس وای په دې طرح کې دا هم شامل دي کله چې دی ولایت والی نوي نو خزینه مرستیاله به پر ځای سرپرستی کوي میرمن دادرس وای د ټولو څلور د ولایتونو د ټولنیز برخې وسنی برحاله نارینه مرستیالان به لري او پر ځای به خزینه مرستیالان یو ګمارل سي د خزو چارو وزارت دا طرح څو ورځې مخکې لولسمشر سره شریکه سوی و او پرون دوشنبه د کابینې په جلسه کې تایید شو چې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی لوري دی وی خبري ناستې پر مهال وویل سول چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې ته د دې طرحې د پلي کېدو لارښوونه سوې ده د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټولو ولایتونو کې د والیانو 15 ښځینه مرستیالان شته خو په خبره یې په دې وروستیو کې ځینې یې له دندې لرې کړل سوي دي بلخوا یو شمیر پخوانی خزینه والیان وایي چې په دې برخه کې په لرې پرتو ولایتونو کې کار کول سخت دي او باید حکومت یې پوره صلاحیتونه ورکړي له دې ډلې د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د ریاست پر مهال د بامیان ولایت والی حبیبه سرابی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اما د پسوري از ولایت
د ولایتونو په اداري جلسو کې د ښځو ګډون زیات مهم دی او باید دوی ته ټول صلاحیتونه ورکړل شي چې د خپلو دندو مطابق بیلابیلو چارو ته رسیدنه وکړي زه دا اقدام مثبت انګیرم
معاون باشه زنا
حبیبه سرابی وایي که څه هم د والیتوب پر مهال په دفتر کې ورسره ښځینه همکارانې وي خو بیا هم له ځینو ستونزو سره مخ وه همدارنګه د ښځو چارو او یو شمېر سیاسي فعالانې وایي حکومت باید په دې برخه کې هغه ښځې وګماري چې وړتیا ولري او صلاحیتونه یې هم پوره ورکړل سي لدې ډلې په ناروې کې د افغانستان مخکینی سفیره شکریا بارکزی وایي
زه فکر کوم دا به ښه اتحادیه قلب کابینه کې په ولایتونو کې په هر هغه رسمي دولتي چوکاټ کې چې د افغانستان دولت واک او اختیار دی او مخصوصا د ولسمشر حداقل به دیش په سله کې خزي وسی
میرمن بارکزی وایي خزي دی یوازې دویم درجه بستونو لپاره نه محدودیږي بلکې په رهبری کې هم وند ورکړل سي او په خبره ورتیا لرون کې خزي دی باید وګمارل سي فیروزه عزیزی ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ورزو امریکا متحده ایالاتونو ته هلته کرونا ویروس خلک سخت ځپلی دي او روغتیایي چارواکي د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي دي په امریکا کې دا ورسته سو ورځې په تیر بیا د جولای لومړی رئیس هر ورځ په اوسط ډول 5000 کسان په دغه ویروس اخته کیږي احمد شیبر په دې اړه راپور لري
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي د برخې په چارواکي وویل د کورونا ویروس وضعیت په حقیقت کې په دې هیواد کې شنه دی انټونی فوسی د دوشنبې پر ورځ وویل متحده ایالاتونو تر اوسه د کورونا ویروس له لومړي څپې نه دراوتلی د اروپا واسیا په ډول د دې اخیستون کې ناروغي جدي مخه نه دنیولې متحده ایالاتونو خپل بازارونه بیرته ژر پرانستل ولسمشر ډونالد ترامپ خلک په داسې وخت کې د بازارونو بیرته پرانستو ته وهڅول چې مثبت پیښې 3 میلیونو ته نږدې شوې او تلفات د جولای تر شپږمې 1.1 لک ته ورسېدل د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې د کورونا نوې پیښې زیات شوې دي او په نیویارک کې چې په خپل کې حالت ډیر خراب او وضعیت په شکه دی دوی د متحده ایالاتونو له 500 ایالاتونو په نه ډیر شو کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف په لوړې دوره او په تیرو وو ورځو کې په منځنۍ کچه هر ورځ شاوخوا 500 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې دا د وی میاشتې مخکې پیښو دوه برابر دي د فلوریدا میامی چې د ګرځندویانو سیمه ده اوس یو له هغو سیمو څخه ده چې د کورونا ډیری پیښې پکې شته په دې ځای کې بازارونه ورسته له 3 د جولای په شپږمه پرانستل شو فلوریدا د هغو شلو ایالاتونو له ډلې څخه ده چې د کورونا ډیر معاینات پکې مثبت شوې دي په فلوریدا، ارازونا، تکساس او کالیفورنیا کې د بستر شویو شمیر هم لوړ شوی دی. د مثبتو پیښو د زیاتېدو سربیره د اپریل او می میاشتو په پرتله د مړینې کچه کمه شوې ده. په تیرو دوو میاشتو کې به ورځني تلفات 3000 ته رسیدل، اوس شاوخوا 1500 دي. روغتیایي چارواکي وایي د تلفاتو د شمیر د کمیدو علت شایي دا وي چې اوس دربلنه شل سوې ده او ویروس پیژندل شوی دی، او په ورته وخت کې اوس ډیر ځوانان په کووډ-19 اخته کیږي. تر متحده ایالاتونو وروسته په برازیل کې ډیر خلک په کورونا ویروس اخته شوي دي. په دې هیواد کې نږدې 15500 کسان تر اوسه کورونا وشلې دي او 1,000,000 او 5,00,000 کسان پرې اخته شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت 3:30 بجې دی. صالح محمد صالح ته وار ورکو چې لنډ خبرونه وایي.
په کابل کې نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم کانفرنس کې امنیتي مسایلو باندې خبرې وشوې. د سولې ولسی حرکت وایي غواړي چې د پلازمینې کابل په ګډون سره له سبا په شلو ولایتونو کې لاریونونه پیل کړي. د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی پرون په پلازمینه بغداد کې له خپل کور د باندې د نامعلومو وسلولو په ډزو وژل شوی دی. د متحده ایالاتونو د انتانی ناروغیو د کنټرول مسؤل چارواکی انتونی فاوچی وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله راغلی حالات په رښتیا ښه نه دی. او د ایټالیا ساینس پوهان په الپ غرونو کې د ګلابي رنګه کنګلونو د مرموزي پدیدې په اړه په څېړنه بوخت دي.
خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو هلمند ته د هلمند بست صدې تر 15 کال زند ورسته بیا فعال شوې ده. 15 کال کېده چې په لخرګا کې د پمبې د پروسس د فابریکا د بودیجې د نشټوالي لکابل په ټپه ولاړ و خو دیونې مخ کې فعال شو. الیاس دایی په دې اړه باندې یو راپور جوړ کړی چې د فابریکې او خلکو په غوڼه پیلېږي.
د نادلی ولسوالۍ په یو دیرش غربي سیمه کې کروندګر د اوړي د فصل د کرلو لپاره په ټراکټرونو ځکه اړوي. دلته ډیر نور بزګرانو تر غنوم او تریاکو وروسته خپل ځکه په پلو یو نور دانو کرلې دي. خو نه وشت کلن اسلام الدین په یو پراخ شنه ساحه کې په ټراکټر ځکه اړوي او د کالو کو د کرلو لپاره چمتواله نسی. په ټراکټر کې سپور اسلام الدین چې ورسته لکلون د فصل پمبا کوي وايي د پمبې حاصلاتو نرخ او بازار نه درلودي. د حکومت فابریکا بنده وه او په شخصي لجوګانو کې قیمت څو ځله تر ورزنی نرخ ارزانه و.
کله کې ډېر مهم دي ځکه چې اول خدای ډېر شکشت دي چې دلته خلک کوي او دوم ډېر حاصلات ورکوي ورته. دا د شو ډېر شې دي چې اول خپل ډېر شکر دي نه ختې کې غوړي د پندانی تخم دي نو پندانی تخم دي وځي د پمبې غوړي د کچې شي دا وځي نو وځي غوړي دي خلک هم ډېر په کار کې په کارخانه کې ورته او ډېر ځانان د کار زمينه مو سيده کې ورته او کله کې خو دلته وځه کرار ډېر کېږي خلک ډېر کوي د ورډګانو کې وځه تقریبا خامه خاطر څلور جری پر وسر سدي چې کړی دی وځه اما دلته هم کړی سي بلا فاجه
د اسلام الدین د کروندې ترڅنګ بل مزکوال تورجان چې کلونه د کوکنارو ترکش ورسته په خپل مزکه د پمبې په ځای نور دانې کړلې وایي. د پمبې د کښت هم کار اسانه دی او هم ګټه ډیره ده. د ورسته لډیرو کلونو د سلګونو نور کروندګرو په چیر د حکومت په هغه فابریکا پورې زړه تړلې دي چې د تبان دی 15 کلون راځي نه د چلانه سوي خو اوس په امتحاني ډول د مرکزی حکومت ته د کار د پیل بودیجه ترلاسه کړي ده.
کدی یو څلور دا تاوان پر غاړه واخی موږ به مطلق تاریخ ونه کړو موږ به کال کې وکړو موږ به خلک په کار اخته سي. نو حکومت ته موږ دا خواهش کوو چې دوی په دغه نرخ کې پر مثال 2500 افغانۍ قیمت دی دوی دې ور درې سو کې دغه 500 افغانۍ تاوان دوی ویسي دلته به خلک دې ته توجه کوي او دا کار به دوامدار وسات.
حکومت وای په هلمند، بغلان او بلخ کې تولیدونکو مالوچ د سیمې په ساته نوم او کیفیت لري. خو په هلمند کې د کوکنارو د شری سره د بزګرانو بدریغي مینی او په نړیوالو بازارونو کې د پومبې په ځای د نورو مصنوعي توکو تولید د مالوچ ارزښت راکم کړي دی او ډیره پاملرنه ورته نه کیږي. حکومت د هلمند کروندګورو د پرله پسې غوښتنو ورسته په لشکرګاه کې د بوسته صدې سره چې د مالوچو پروسس او تصفیه کوي د 300 میلیونه مرسته سو افغانۍ څخه 150 میلیونه ورکړي دي چې یا د فابریکا په امتحاني ډول کار پیل کړي او په ورته وخت کې وګوري چې کروندګر د کوکنارو په ځای د پمبې کرکلي ته مخه کوي کنه. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول د بوست صدې په فعالیتو سره به ډیر کروندګر خوشاله او زلبیا د پومبی کرکلی ته مخه کړی.
د یو امتحاني دورې په خاطر مونږ ته مونږ چې 300 میلیون افغانۍ پیشنهاد کړو نو 1.5 میلیون افغانۍ مونږ ته منظور کړی دي تر څو مونږ ابتدایي فعالیت شروع کو او باقی 1.5 نورم په ورسته مراحل کې ان شاء الله مونږ ته رسیدي او د دینه بر علاوه نور وعده هم په دې برخه کې شوې دي چې نور پروسس ماشينونه او نور مسایل هم دلته مونږ ته جوړ شي چې هغه رئیس صاحبان په تخنیکی مسایل ټول تاسو سره شریک نو ان شاء الله د راتلونکو څو ورځې کې به خپل فعالیتونه شروع کړي.
بوست سدی چې شاوخوا درو 15 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی دی، اکثره کلونه د نه بودیجی لامل درېدلې، خو د مرکزی حکومتونو په مرسته بیرته کارون تل بدل دا خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. اوس د دې تصدی مشر انجینر محمد حسن وایي دوی په لومړي امتحاني دور کې 4000 متریک ټنه پنبه رانیسي چې د کار او پروسس پر مهال به 200 کسان ته د کار زمینه برابر شي.
کدرونه مبیر ته خپل په اصطلاح پنی خلک چې دی په تولید کې خاص رول لري هغه مځای فزای کړی دی، خو په دغه قوه چې اوس موږ یلرو یعنی یو سلو څو نفر موږ فعلاً کارمندان لرو د دغه په مټ باندې موږ کولای شو چې خپل تولیدات مخ ته بوزو او هم روزمز خلق ډیر په کار باندې واچو چې روزمره زمر سره په روزمزدی باندې کار وکړي.
د هلمند کرهنې د ریاست مسولین وایي د دې ولایت په ټوله 6.8 میلیون هکتار مځکه کې به ساج کال 15000 هکتار یوازې په بکرل کېږي چې هر جریب مځکه به په اوسط ډول 4.5 متریک ټنه حاصلات ورکړي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
منګه د خزر لپاره کالی خرڅو د آرایش سامان امسته
او کور کې زیات تو تریخوالی مر سره خپل ام کول او مور ام خويند ام ټول فامیل مر سره تو تریخوالی کول
له ما سره د پکتیا ولایت ډیر قوي قوي دیني عالمان ولرو
د خبرونه جوړونکې ورما جبار خیر.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. افغانستان هغه ټولنه ده چې اکثره خلک د نیستۍ او فقر سره مخ دي، په خاصه توګه هغه خزې چې نارینه سرپرست نه لري، لګن شمیر اقتصادي مشکلات سره مخ دي چې کله ناکله دا ډول خزې د کار کولو په ځای خیرات ټولولو ته مخه کوي یا د ژوند سختې شپې ورځې په ناداري کې تیروي. ولی یو شمیر خزې د ژوند سختې غالي خو کار کولو ته زړه نه کوي.
کار زده نه يم خرجان د مجبورۍ باندې دغه دوه ټولوم.
یو خزې کولای شي چې په یوازې ځان د کورنۍ او ماشومانو نفقه برابر کړي.
15 کال کې زه خپل حياتي کوم او نه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته ولم.
دا او دې ته ورته پوښتنې به مو په همدې خبرونه کې سواب شي. دا خبرونه بکمی جبرخیل جوړه کړي او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور لبکمی جبرخیل واورو.
خپل لاسا ګل لاسا دا متل تل په خبرو کې کاروو او کوم کسان چې د نفقې پیدا کولو لپاره زحمت وباسي هغه کسان پرستایو. په اسلام کې د حلال نفقې پیدا کول عبادت بلل شوی دی او خدای جل جلاله هغه بندگان خوښوي چې د حلال نفقې په پیدا کولو کې ستړي ستومانوي. خو یو شمیر کسان په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري، د ژوندانه سختۍ په ځان او کورنۍ تیروي مګر کار کولو ته زړه نه ښه کوي او د کورنۍ د نفقې لپاره آن په سوالګرۍ لاس پورې کوي چې کله یې خلک ورکوي او کله هم تش لاس کور ته ځي. څلوېښت کلنه رابعه د ژوند ترخي او نیستمنې ورځې شپې له خپلو 9 اولادونو سره یو ځای د ژمي په ساړه موسم کې تر خیمې لاندې تیروي، خو کار کول د ځان له توانه لوړ ګڼي او وایي
ناجیره یم بچی کار کوای نشم لاس می مایم د دوه لاس می هم خراب جبول دی د کار کوای کالی منزلی نشم خوون می بچی نور خزه اشتمانه بیل دی او به دانه بچیان می دی خپلیم اتا کسان دی او شپیک دانه انجین دی دلی الکان دی په خدای کې نور کار زده نه يم خورجان دا مجبوري باندې دغه دوج ټوله وم سرنګ او 500 روپیه او 800 روپیه دغه دی دغه حال د خوره دغه خیمه ته وسیګ یخ دی باران دی واوره دی د خوراک شای نه لرم بچی دا بچیان مې دغه وګته غ پراته کور سره دا سلای مې نشته دلی الکان مې دی وړه دی غته نشته
په کارتینو کې لنانوی سره مې په بارانی او واورین موسم کې په خټو لړلې چادرې دارا خزه تر سترګو شو چی نانوی ته ل راغلو خلکو یې خیرات راټولولو خبر یې را سره وکړي او په ژړغونی غږ یې راته د ژوند کیسه وکړه وی ویل چې کار کول ته زکه زړه نه خکوي چې مهارتونه یې نه دیسته او اوس یې عمر هم زیات دی مهارتونه زده کولای هم نشي یوازینی کار چې کولای شي هم دا خیرات راټولول دي
پدغه نساجی ګرځځای کار ګرځم وای بخشات پوره ده وای تیس منځره وای ته چې کوي ته کورګي خدمتګار نه راو مړم بیکار ده لکه کوچنی ده درې انجلان دي درې الکان کوچ پیدا وشو کوم خو نشته کار نشته ارځه ګرځم چې نکیږي ار او روز راز ار او راز یو لزنه دوری خو کیږي لکه مکتب چې یو مکتب په کور یو دکان کار کوي مزور ده کار کوي یو نیم 200 ور کوي سره نکیږي کرای ور کوم شپه کوچنی اندي منځره مې دونه جوان نه یم ته په چادرې درس معلوم کیږم 40 سال
غر که څومره هم جګوي په سر لار لري دا یو هیله بخونکې حقیقت دی څوک چې د یو شی په لاس راوړلو کې کوخخ او زیارو باسي نو خامخای تر لاسه کوي 25 کلنه رزما چې د تخار ولایت اصلي اوسیدونکې ده د ژوندانه له ناخوالو سره یې مبارزه کړي او توانېدلې چې ځان او خپل درې ماشومان د محتاجۍ نه وژغوري او یو عادي ژوند ولري
خاون مې نسته شي څه وایي درې ماشومان خدای نو ما خپل مشکلات مال کې لورونه مرسته نه کوي نه خسر اوس زه کنه مثال اوس منځم مور سره یم مور مې کنه سهار څنګه یې خاص زه خپل کار تر ازم هغه نه کوي او لورنه مې خسر مې خوغه ایران شو دا سي هغه څه زه کار نه لرم نو ما سره کار نه سي لګ دی خوړی ډیر خوړل پنځه کال کې زه خپل حیات کوم نه مسله په خپل مشکلات خپل مخ ته ولم سي اول مې سره شهید زنه یو کال مې خسر سم ډیر مشکلات را باندې راغی کنه سي ډوډۍ هغه به ما شمان ته بینه ورکول نه باغه خوخې مې ډوډۍ باندې ماشومان ته باندې ورکو یا به وحل یا به هغه کول نو اوس شکر خوشاله یم په دې شکر زباسم سه خپل په لاسې ګټم په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم ماشومان مې خوشاله درس کې ما چو ما خپل درس مې سبق ته لیکم زوان سه ماشومان مې یو درس کې وچم یو شایته جوړ سي
ایوازې رزمانه د چی د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي افغان خزو تل د تاریخ په اوګدو کې د ژوندانه په هر برخه کې لزانه اتلولي خو دلیدا رڼا چې نه کال کېږي خاوند یې ورګ دی د خپل ماشومانو نفقه برابروي هغه دوه ځای کار کوي او وایي ل خپل کار خوشاله ده کڅ هم ډیر ستومانه کېږي
دوه میالکان دي یو میلور ده سرپرستم خپل مې یم دی اولاد مې ډیر زیات ستومانه کېږم خسته کېږم ځل کېږم خو ځان ته دا توان دي ضعیفین نه ورکوم خپل ځان واستوار نسمه مقام متر سره کومه چې یعنی اوس لګ مشکل دی یعنی ورسته برا تخسی خوخیږي مې چې زحمت وبسم کار وکومه د کار کولو د زحمت وستلو آینده به ډیره خرازي ای سوګ نه لرم پلار مې دا بیچاره خپل سپنګری سړی د مایوب د ګرځیدل نه سمات ای چا نه الکړې دا او نو چا دا امرسته سره کړی دا د مال د کار لوج نه د ما اولاد زکولای سم چې یعنی هغه درس هغه تعلیم هر څه ورسو مو هر څه شی او وای چې په لګ باندې قناحت یوونه کوي یو دم خدا لس کوتي په خلونو نه وستل کیږي اوس یعنی یو نیم سل یا 200 افغانۍ ما تر کوي یعنی دا په دغه باندې ما قناحت کړی دا اول کار مې دا و چې ارایشګاوه چې زراغ له مرایشګاته تر درې میاشتو پورې یعنی چې د ارایشګا کرایه مال خپل جوبه ور کړی دا تلې م راغلی ما ورسته له درې میاشتو نه چې لګ کار سره زبل د سلمه به مال خپل وسای سره خبري وکړل چې وو ساده خپل ماته تکرایه راکوه چې زه نور توان د کرایه نه لرم بیا غي ماته هفته کې 200 روپیه راکوله
یو شمیر خزي د مالی ستونزو پرته د خاوند پښتون کې هم غواړي چې خپل په ولاړی وي او ځان ته کار او لاستراوړنی ولري جميله خونزاده د لاسي صنایعو په جوړولو کې لډي رستونزو غاللو او مبارزه پس اوس په ځان بسیا شوی او ان نورو اړمنو خزو ته د کار زمينه برابروي او له همدې لاري خیریه کارونه هم تر سره کوي
کله چې ما د 2000 نه کار شروع کو نو ما په خپل کور کې پلاسی سنېو کې د خپل د سکولونو د غلاسی سنېو د شینه به ما جوړول پلاس باندې به ما جوړول نو کارګا د شینه مانه پیژندل هغه وخت کې لکه 2000 کې چې هغه وخت په افغانستان کې د لاسی سنېو د شینه هیڅ مشهور شوی نه و نه چا پیژندل نو موږ سره تقریبا اوس 450 نفر کار کوي په لسوالي په کورونو باندې نو کې هغه ته به موږ د خپل خام مواد ورکو هغه جوړي په دې په مقابل کې موږ پیسې ورکو د اتحادیه د لری نه لکه امریکا کمپنۍ ته زړه مال زیاتره لیګم نو اغه نه بیا ماته دوه د فی د وطنامه راغله موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو
په ځان بسیا کېدل د هر انسان اړتیا ده ټول ژوندۍ موجودات هڅه کوي چې ځان ته رزق په خپل پیدا کړي خو کله چې یو بی سرپرست خزیته د ځان نفرته د کورنۍ او ماشومان نفقه ورلغاړي وي نو هغه باید تل کوشش وکړي چې په خپل خو ودرېږي دا چې د کار کولو او پزان بسیا کېدو لپاره عام خلک ته نظر لري دا به لدوی واورو
زمانوم حفصه ز یو تن استاد يم خزي باید د خوند یاد بل چا د وګو بار نوي ز خپل په کور کې د قران کریم درس ورکوم شاګردان ته حال دا چې خوند می هم کار کوي
زمانوم خانولی عادل دی زما په نظر باندې خدای باید کار وکړي هغه باید عاید ولري زه فکر کوم په هر حالت کې باید مېرمنې کار وکړي هغه سرپرست لري کني لري
زمانوم نفیسه دانش د کابل احمد شاه بابا اوسیدون کې هر څوک باید په خپل ژوند کې په خپل خو ولاړ وسی او د هر چا نه باید بینی اوسی
اکثره خزی غواړي چې په خپل پو ودرېږي خود دوی په خبره د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي چې کار څنګه شروع کړي دا چې دی وړو کې کار د شروع کولو لپاره باید څنګه په کار پیل وکړو دا به په دغه مرکه کې ووري چې زما همکاري وکمی جبرخیل د مشرانو جرګې لغړی اغلی مینا شیرزاد سره کړی دا
اغلی شیرزاد په افغاني ټولنه کې اکثره خزی د ستونزو سره لاس او گریوان دي په خاصه توګه به سرپرست خزی ګڼ شمیر مالی ستونزې ګالي خو د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي استاسې په نظر دوی باید څه وکړي چې په خپل پښو ودرېږي
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادو محترم اوریدونکو لمړی زما سلامونه او نیکه هیلو منه د دوی د هلاره ما په نظر باندې دا ده چې د منګه هغه خوینې چې سوالګر دي او هغه په کوم لاسي صنایع کې هم کوم لاسرسي نه لري او نشي کولای چې خپل مهارتونه په کار واچي تر څو پورې چې و حلال دوزی لاسته راوړي د دوی د هلاره ما په نظر دا ده چې دغه خوینې چې په هر ځکه ژوند کوي د منګه په هر منطقه کې شکر منګه مسلمانان یو د چونه اسلامي ټولنه د په مساجدو کې ملای امامان لرو او د دې په ترڅنګ شوراګانی هم لرو دغه خویند کورونه باید په نخه کې او دغه خویند سره خبرې وکي او بل اخره د حکومت سره د دولت سره باید همغږي ولري تر څو پورې دوته دی حل را پیدا کړي خصوصا د خزو چارې ریاست په دې برخه کې ما په نظر باندې باندې مسولیت احساس کی دوی ته په هر محل کې چې لازم وي هغه ته باید د لاسي صنایعو کورسونه دایر کی د لاسي صنایعو کورسونه تر څنګه کولای شي چې په زراعت او مالداری بخش کې هم دوی وروزی تر څو پوری دی په زراعت بخش کې دی پروسس هغه کار لري چې چې دی هغه هم هغه دغه زده کړو کی په بیا دغه خویندې چې کله مهارتونه لاسته راوړل او په باندې پوښول آگاښولي هغه دی په هغه اولیا چې سامان لوازم مواد چې لازم دي هغه ته باید ورکول شي تر څو پوری هغه په لمړي سر کې هغه تولید وکړي او بازار ته وړاندې کی او د دې ترڅنګ کې د سواده موزیک کورسنه ورسره هم وی دا بدیره خوي زکه په غواله باز شایونه باندې مثال د یو څه لس جوړونه د حساب نیون او د غوي هغه لاسترونه چې کومه ده هغه خپل دغه حساب دادی وکي نو دا بدیره خبره وی دغه خویندې بعضی وخت کې مونږ وینو چې خصنا کډوال هغه ماجرین چې راغلي دي یا چې په یو غریب کورنۍ کې څوک چې ژوند کوي هغه بعضی وخت کې د کوڅونو خاور خاشاک هم ټولې او ولادګي ټولې دوی شاید بعض امر سره مصاب شي نو د دوی خویند سره باید هغه مرسته وشي چې هغه په لومړي سر کې د ساتامې د خوانه او سلام مرسته وشي چې دوی هغه معاینات تر سره شي د معاینات نو وروسته مونږ تاسو پیږو چې صحت هم د ژوند مهمه برخه ده. صحت او سلامتی په نتیجه کول شي انسان په خپل روزمره ژوند کې کارونه تر سره کوي، فعالیتونه وکړي، او په ټولنه کې یو ښه ځان په ښه توګه ځان ثابت کړي. په ژوند کې همت او قناعت دا دواړه ما په نظر باندې یو ښه بریالیتوب دی.
ډیره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خزو د مالی طرفه په ځان بسیاي نه تازه غړي شوی و، په همدې ځای پات او رسیدا تربیه د خړای پامن.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو اوریدونکو سلام. له هر چاودنې مرګ ژوبلې او بد پیښې وروسته چارواکي پیښه په کلکو ټکو غندي او د پیښې قربانیانو ته دعا کوي. د پیښې د معلومولو لپاره کمیسون ټاکي. د حکومت ستره کارنامه هم دغه ده. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه دراورو.
اوس پام کوئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان،
پنبه ګل چکا
او چمبل خیال نسواری. لنډ خبرونه دغه دي.
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ عسکر واستوي.
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت له ولکې وتلي څرخي الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی.
په کابل ښار کې لوی موټر بم چاودنه سره ایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله.
او چارواکي وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي. د خبرونو توصیل.
در په در آژانس خبر راکوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ عسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو عسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه، او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي عسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبرې منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي عسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندی عسکر څه جادو منتر ولري نو ښه وترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مخالفینو په سیمو کې د څرخي الوتکو کېناستل خلکو لیدلی دي خو حکومت یې نشي لیدلی. خبر زیاتوي چې ښایي الوتکې به له ځانه داسې امواج او یا هم وړانګې خپروي چې د حکومتي کسانو د سترګو دید کمزوری کې او نشي کولی چې دغه څرخي الوتکې ولیدلی شي او یا هم عکسونه ویډیوګانې ثبت کړی شي. د هوایي چارو ماهرین وایي چې د حکومتي چارواکو سترګې یوازې پروژه، تخصیص او ډالر خلیدلی شي. د نورو شیانو د لیدلو قوه یې ډیره زیاته کمزورې ده، نو ځکه خواران مه ملامتوئ.
د د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په کابل ښار کې وروستۍ لویه موټر بم چاودنه د موچی ساقدار، سرایوان مامک، ترکان لونګ او آهنګر سندان مل لخوا په کلکو ټکو وغندل شوه او خبرداری ورکړ چې که دښمن بیا دغسې پیښه رامنځته کړه نو دوی به هم لکه د چارواکو خپلې کورنۍ خوندي ځایونو ته ورسوي.
او وروستی خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیتي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
له کومندان صاحب سره مو مرکه کړې ده چې د پیښې په هکله معلومات راکړي.
که د پیښې په هکله لږ رڼا واچوئ نو ښه به شي.
په تاسف سره باید ووایم چې ډیره بده پیښه وه. ډیر کسان پکې ژوبل شول، خو د خپلو ویښو بیدارو او هوښیارو قوتونو په سرښندنو ویاړم چې فاجعه یې له لوهیدو راوګرځوله او فاجعه یې خپل واړه اله ته ورسول.
فاجعه څنګه له لوهیدو راوګرځول شوه؟ چاودنه خو وشوه او ډیره زوروره چاودنه وشوه. په یوه ډیره مهمه، حساسه او ګڼ مېشته سیمه کې دښمن خپل هدف ته ورسېده.
زه دا نه منم، ځکه چې دښمن غوښتل چاودنه په بل ځای کې وکړي. د دښمن هدف بل ځای و او دښمن غوښتل له دې نه هم زیات تلفات واړوي او خسارات رامنځته کړي.
دقیقا چیرته چاودنه کوله؟
نه پوهیږم، خو باور لرم چې چاودنه یې بل چیرته کوله.
مثلا چیرته او د کوم دلیل له مخې تاسو دغه ادعا کوئ؟
د نظامي قوانینو پر اساس وایم. د خپلو تجربو له مخې په دې باور یم چې د دښمن هدف بل ځای و.
مثلا کوم ځای؟
دا نه شم ویلی چې کوم ځای، خو حتماً بل ځای و.
نو ته څه وایې چې دلته چا راوګرځوه؟ د تاسو ځواکونو او که چا؟
تر اوسه لا مکمل شواهد او اسناد لاسته نه دي راغلي او په دې هکله زموږ څېړنې روانې دي. همدا سبا ته یو تحقیقاتي ټیم ګمارو چې معلوم کړي چې دښمن چیرته چاودنه کوله.
او که فرضاً دا خبره معلومه شوه، ګټه به یې څه وي؟
ګټه یې دا ده چې د دښمن له شومو ازاهمو به خبر شو.
نو ته دا نه منې چې امنیتي ځواکونه او ارګانونه د چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
نه، زه دا هېڅ کله نه منم. لا چې ویاړم، ځکه زموږ ځواکونو د لویې فاجعې مخه ونیوله او فاجعه یې خپل تر ټولو وړې کچې ته راټیټه کړه.
د څو سوو تنو ټپي کېدل او د لسګونو تنو مړینه د فاجعې وړه کچه درته ښکاري؟
هو، شکر وباسئ چې په زرګونو تنه مړه او زخمیان نه دي.
د تاسو ځواکونو په څه ډول د لویې فاجعې مخه ونیوله؟
موټر یې تعقیب کړی و او دښمن دا در کړی وه چې موټر یې له تعقیب لاندې دی، نو ځکه ورخطا شو او دلته یې چاودنه وکړه.
دا خبره تاسو د کوم سند له مخې کوئ؟
موږ مجبور نه یو چې هر چا ته سند ور وښیو. په لاره کې د موټر بام چاودنه په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دښمن ورخطا شوی و.
د هیوادوالو باور کم شوی، تاسو څه ځواب لرئ ورته؟
هیوادوالو ته ډیر درناوی لرم. هیوادوال د خدای ژوندي لري او موږ هڅه کوو چې دښمن ورخطا کړو. نور نو هر څه د قسمت کارونه دي، هر چاته خپل قسمت ورسیږي. موږ امنیتي ځواکونه دې نه ملامتوي، له خپله قسمته دې ګیله وکړي. زه دا څلوېښت کاله چې په امنیتي برخو کې کار کوم، تر اوسه مې شکر ګوته هم نه ده وینې شوې، ځکه چې احتیاط کوم او چې احتیاط نه کوي د ما په زرګونو سربازان مړه شوي دي او ټپي شوي دي. خلک دې هم احتیاط وکړي، هر څه دې موږ ته نه پرېږدي، موږ یې له خپل ځانونه وساتو.
او په پای کې مو رستوران ته بیایو او د دوستانو له دوستۍ مو خبرو.
زمانا مخوز جانانا
ورتوای کنا څه شي خوري
زه خو چوپن کباب خورم او ما ته هم کباب راوړي
والا کواد وریدل دغه شیان راوړه
تا ته څه راوړم
ما ته به یو سوپ راوړي یو کیلو به کړای راوړي او نیم کیلو چوپان کباب
دا ټول خوړلای سي
که زیات شول تاسو به مرا سره وخورئ
ټیپسیانې مستې او پینې دیم راوړي چې دې ته هم دور کو
هو هر وخت د پیسو ورکولو په وخت کې ځان غلی کی
د پیسو جیبې دې ورک شي
څه خو به مو کم نه و
نه خیر یو سی وروره
دغه دی د پیسو بیل مو
ښه
والکه له ما سره خو کویټي دینار دی اخلي
نه دینار څوک اخلي او غنۍ راکه
نو بیا تاسو کینئ زه به سرای شهزاده ته لاړ شم او دغه دینار به بدل کړم
زه پیسې به زه ورکم
دا خو ډیره بده ده چې هر ځل یې تاسو ورکوئ
زه خیر دی بل ځل به یې بیا ته ورکې
سمه ده بل ځل راځي په مکه کې غواړه بیا نه ده سره زه
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور نقیب الله لاروی رڼا ترکی حیا اوریاخیل حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3